السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن یک شنبه د لیندې یا قوس شلمه او د دسمبر یو لسمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشاله ورځ مو پیل کړې وي په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي خوشاله دی چې دا اونۍ د جرمونو نړیوالې محکمې په جلسه کې ګډون کړی دی. د بینټ د تېرې شپې د ټویټ له مخې دغې محکمې د جنسیتي ځورونې د جرمونو په باب خپله نوې پالیسي پیل کړې ده. ښاغلي بینټ زیاته کړې چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه ناپایه تیاره حالات ته په پام سره په افغانستان کې هم پر دې موضوع د څېړنو ملاتړ کوي. د جرمونو نړیوالې محکمې وتلي سرنوال کریم خان تیره چهارشنبه د جنسیتي ځورونې د جرمونو په باب د پالیسۍ د بدلون خبر ورکړی و. په غور ولایت کې د دوو ښځو په ګډون و کسان د یو فلنکوچ ډوله موټر د اوښتو په پیښه کې ټپیان شول. د غور لپاره د طالبانو ویان عبدالواحد حماس وایي پیښه پرون مازدیګر په شهرک ولسوالۍ کې شوې او دوه ټپیان د هرات ولایت روغتون ته لیږدول شوي دي. هغې د پیښې علت د سړک خرابوالی یاد کړ. د پاکستان پولیس وایي پرون شنبه د بلوچستان په یوه نانوایۍ کې د بمی چاودنې له کبله لږ تر لږه یو تن ووژل شو او شپږ نور ټپیان شول. د اسوشیتد پریس خبري اژانس په حواله د پولیسو یو افسر قاسم شاه ویلي دغه بم د اوران ولسوالۍ د بازار په نانوایۍ کې چاودلی دی. قاسم شاه د بلوچانو بلتون غوښتونکو ډلې ته په اشارې ویلي چې دغه بم د دولت ضد عناصرو منفجر کړی دی. د جرمنی یو بشری کارکونکو چې د افریقا په صحرا کې څه باندې ضرور نیم کال مخ کې برمته شوی وو خوش شوی دی. د هیلپ په نوم موسسې عمومي مدیر بیانکا کالشمیت ویلي چې د دوی د رشپته کلان کارکونکو یورګ لانګ خپل کورنۍ ته ستنیږي. او د پولیټیکو په نوم امریکایي رسنۍ د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی په اروپا کې تر ټولو اغیزناک شخص انتخاب کړ. زلنسکی له کیف څخه په یو ویډیوي پیغام کې په اروپا کې تر ټولو د اغیزناک شخص کلنۍ مراسمو ته ویلي
زه په دې باور یم چې اوکراینیان به را روان کال هم اغیزناک کسان وي. خو د سولې په وخت کې د ټولو مننه چې زموږ ملاتړ کوي.
پولیټیکو د امریکا یو سیاسي خبرونه او د جرمني اړوند د چيلي ورجينيا ایالت خبرونه کوي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې دغو موضوعاتو تفصيل اوریدلی شي. ملګرو ملتونو افغانستان کې د نجونو د تعلیم په ګډون د بشري حقونو د تامین غوښتنه وکړه. د افغانستان د ښځو یو فعال بیا وایي
دا زموږ مسؤلیت دی چې په دې ورځ او نورو ورځو کې د افغانستان میرمنې په یاد وساتو، له بیانونو راووځئ، عملي اقدام وکړئ.
په پېښور کې هم یو شمېر فعالانو د بشري حقونو د ورځې په مناسبت ورته غوښتنه کړې.
پښتنې میرمنې چې دي نړۍ نه ځان شاته نه پاتې کېدل غواړي، هغه تعلیم غواړي، هغه مخکې راتلل غواړي.
د افغانستان په اړه د یونیسف له تازه اندېښنې مو هم خبرو.
افغانستان لا هم د نړۍ تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخامخ دی. څه باندې 28 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
او د اوکراین، بلاروس او روسیې مدني فعالانو د نوبل د سولې سګنۍ جایزې وګټلې.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغلی راځو د سر موضوع ته. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ له افغان نجونو او ښځو سره د اتحاد د دوام غوښتنه وکړه. د دسمبر د لسمې په مناسبت چې د بشري حقونو نړیواله ورځ وه او پرون ولمانځل شوه، نورو فعالانو او سازمانونو هم په دې مناسبت څرګندونې کړې دي. د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیر بیا د طالبانو له کندهاري مشرانو غوښتنه کړې چې د بشري حقونو د مدافعانو د هڅو ملاتړ وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په ملګرو ملتو کې د افغانستان استازولۍ له افغان نجونو او ښځو سره د اتحاد د دوام غوښتنه وکړه. دغه ماموریت پرون شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي موږ نن د افغانستان خلک په ځانګړي ډول ښځې او نجونې په یاد دي. چې د سختیو په وړاندې دریدلی او د طالبانو د یو اړخیزي او ځپونکو واکمنۍ پر خلاف مبارزه کوي. په اعلامیه کې راغلي طالبانو نه یوازې د قانون حاکمیت تر پښو لاندې کړی، بلکې په سیستماتیک ډول د قانون نظام، د بشري حقوقو ادارې او د خوندیتوب ټول میکانیزمونه ختم کړي او د خپل سټایل شرعي قانوني نافذ کړي چې له اسلام سره اړخ نه لګوي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ تیر شپه په خپل ټویټر کې لیکلي، د دسمبر 10 د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیې څلور اویایمه کلیزه او په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د قربانیانو یاد ورسته. بینټ دا ورځ د بشري حقوقو د بیا محاسبې او پخلاینې لپاره یو شیبه بل لري. د دې ترڅنګ د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو شارز دافيري کرن ډیکر په یو لټویټونو کې له طالبانو غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو د مدافعانو او نړیوال ټولنې د هڅو ملاتړ وکړي. میرمن ډیکر لیکلي د طالبانو له کندهاري مشرانو غواړي چې د هغوی یعنی د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعانو د هڅو ملاتړ وکړي او د ټولو د کرامت، ازادي او عدالت د تضمین لپاره د نړیوال ټولنې له روانو هڅو سره یو ځای شي. لکندهاري مشانو شاید حقي هدف د طالبانو عمومي مشر مولا حبت الله اخونزاده او د حق په شاوخوا کې راټول کسان بي چې د طالبانو تر نورو مشانو سخت دریزي ګڼل کیږي. د بشري حقوقو نړیوال ورځ په مناسبت فوزي کوفي هم په یو ویډیوي پیغام کې له نړیوالو افغان مېرمنو او جنو ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده.
دا زموږ مسؤلیت دی چې په دې ورځ او نورو ورځو کې د افغانستان مېرمنې په یاد وساتو او تر څنګ یې متحد پاتې شو. له بیانونو راووځئ، عملی اقدام وکړئ، ځکه هغې چې وایي په کوم ځای کې بې عدالتي په هر ځای کې بې عدالتي ده.
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا څنګ د بشري حقوقو نړیوال ورځ په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي، په افغانستان کې د طالبانو له خوا له بشري حقوقو سرغړونې ورڅخه ناوړه استفاده دوام لري. سش کال د دسمبر 10 د سی وخت منځل کیږي چې د طالبانو په امر تیرونه په فراکی یو تن د قتل په تور په عام محضر کې قصاص شو او په بیلابیل ولایتونو کې د طالبانو له خوا تعزیری سزاګانی عملی کیږي.
و موریدل چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ افغان جنو او خځو سره د اتحاد د دوام غوښتنه وکړه. بلورته د افغانستان لپاره د امریکا شارج دافيري بیا د طالبانو لکندهاري مشرانو غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو د مدافعانو د هڅو ملاتړ وکړي. ولې دا ځل امریکایي ډیپلوماټ د طالبانو لکندهاري مشرانو دا غوښتنه کړې؟ آیا طالبان د بشري حقوقو په اړه یو دریز نه لري او دریزونه سره بیلابیل دي؟ په همدې او اړوند نورو مسلو زموږ همکار سالم احمد صالح په استرالیا کې لمیشت تحلیلګر عبدالله بهیر سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې د طالبانو په دریز کې د بشري حقوقو په اړه څه ویل کیږي.
طالبان خو د ما په نظر کله هم یو ډله نه والا. طالبان کې یو غټه ډله دی، کوټه شورا ډله سی ورته ویلې ده، او د ملا برادر او د ملا یعقوب په مشرۍ کې سي وس مجاوینو او بلدي حقانی نتورک ده. تاسو تکیاد وی د کابل د سقوط نه مخکې پوري همیشه به پرسنۍ کې سي کله بم حقانی نتورک کوم انتحاری کو یا کوم عملیات به کولو، هغه به د هغې کریډیټ ځان ته اخیستو او د هغه دو تشکیلات او د هغه دو مشرۍ او هر شی جلا ولا له نورو طالبانو نه په کوټه شورا کې. او دا موږ وسم وینو په افغانستان کې دا مشکل سی افغانستان سیاسي مشکل ده. دغه حل کول طالبانو سره دي کې به یو غټ جزو دا وي چې طالبان څنګه کولای سي چې خپل منځني مشکلات او یو بل سره اتفاق ته ورسیږي. او بالکل زه دا منم سي دا قصاصونه کې سي اضافه وسول او سخت دریزی کې سي اضافه وسول په افغانستان کې د طالبانو طرف نه، دا به یو ریاکشن وي هم دغه تاسو د سیاسي موضوع په مخ خواته روان ده.
د افغانستان لپاره د واشنگتن ځنګړي استازي ټوماس دويست هم له ملا یعقوب سره خبرې کړې وي. تر دغه خبرو وروسته څه بدلون تاسو ګوري په وضعیت کې؟
د طالبانو د وزیر خارجه ملا یعقوب له ټوماس دويست سره کتل دا یو ډیر اهمیت بلري. په دې سي امریکا تر اوسه طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی او بیا داسې یو غټي سویې ملاقات کېدل دا په د افغانستان د سیاسي حالاتو باندې ډیر اثر واچوي. دا بیان سي ثامس وست ورکو د انجنونو د مکتبونو په باره کې هغه ته زه په دې نظر ورته ګورم سي دا یو میډیا د پاره او رسنی لپاره یو بیان و او فکر نه کوم سي د انجنونو په مکتبونو په خلاصېدل یا نه خلاصېدل باندې به اثر ولري. په دې سي امریکا نور هم ډیر وسایل لري سي طالبان باندې دا فشار راولي د مکتبونو خلاصول. اول خو یې هغه 28 میلیون ډالر دي سي په هر هفته امریکا لیجی افغانستان ته که څومره هم طالبان د تدارنګ ورکی چې دا پیسې سي راځي د انساني خدمات لپاره راځي نو که وګورو سي دي آیا اوډیټ کیږي دینه ریپورت پرته اخلي امریکایان سي دا پیسې چیرې لاړل چا مصرف کړي په چه شی مصرف کړي نو وګورو سي هغه د سکم کیسه نستا نو دا ته پیسې مستقیما طالبان په لاس کې ورزي.
تر دې مخکې مهمې غونډې د اماراتو په نسبت په قطر کې کېدلې. اوس اماراتو کې دغه سي مهمې کتنې وسولې. څه فکر کوي چې اماراتو څومره نفوذ درلود پر دغه خبرو اترو او ولې هلته
مجوینو سي امارات تر اوسه پورې طالبانو حکومت په رسمیت نه ده منلای او په دې حال کې داسې یو لوړ رسمي سفر کول به ډیر ستونزو سره مخ ته سوی او ډیر په ستونزو به سوی وي. تاسو وګورئ سي طالبانو ته او ملا یعقوب ته اجازت نو په امارات کې سي هغه د طالبانو بیرغ سپین بیرغ وکاروي. اولته جکی
د سیاسي چارو کتونکي عبد الله بهیر و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر شپارس اشاریه او
نولس اشاریه اته
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو او ریده لیسنگ
او ریدن کو تاسو زموږ غاگ ده سهار لوو ده ما خام تر و بجو پا انترنت که هم پا جوانده بنا لآزادی رادیو نا او ریده لیشی را سرا پاتشی نندر تا ده اتو بجو پا خبرونه که درسی ساعت پروگرام هم لرو. هیله ده چې را سره یې واورئ. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي افغانستان د نړۍ په سطح تر ټولو جدي بحران سره مخامخ دی. دغه اداره وایي په افغانستان کې 28 میلیونه وګړي چې نیمایي ماشومان دي دا مهال بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګري ملتونه اټکل کوي چې افغانستان کې به په راروان میلادي کال کې چې تر یوې میاشتې لږه موده ورته پاته ده 15% وګړي بشري مرستو ته اړوي. په افغانستان کې غنې کورنۍ وایي د بیوزلۍ له کبله د خپلو ماشومانو د مړولو وس نه لري. تفصیل په دې راپور کې
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په افغانستان کې اوسنی بشري وضعیت د نړۍ په سطحه تر ټولو ناوړه بولي. په افغانستان کې د یونیسف وایان سلام ال جنابی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28 میلیونو ته رسیدلی دی.
Afghanistan remains one of the world's worst humanitarian crises.
افغانستان لا هم د نړۍ تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخامخ دی. څه باندې 28 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې نیمایي یې ماشومان دي. اټکل کېږي چې پر روان میلادي کال کې به د افغانستان څه باندې 15% خلک بشري مرستو ته اړتیا ولري. د افغان میرمنو او نجونو لپاره به هم وضعیت خراب شي ځکه نجونې له منځنیو ښوونځیو او لیسو راګرځول شوي او زیاتو ښځو ته د کار اجازه نشته چې د کار اقتصادي بحران رامنځته
کړی. ملګرو ملتونو او نورو ادارو هم په افغانستان کې د اقتصادي بحران د پراخې دوه په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي دا ستونزه د دې سبب سوی چې هر شپه په میلیونونو ماشومان په وږې نس بیده سي. د افغانستان ګڼو روغتیایي مرکزونو ته هم هر ورځ داسې ماشومان راوستل کیږي چې د کافي خوړو نه رسېدو له کبله په خوارځواکۍ اخته سوي چې دوی ته د یونیسف په مرسته ځینې قوت بخښونکي خواړه ورکول کیږي.
چې دا مواد نه خورم هم همدا سنو والله که په لارې تلاس والله که یا ګرځې داس والله که یا خبرې کوله چې والله که یا دغه کېدل اوس بس په کب ورځ بیا ژړل غریب یې ویل د مشر نه ست چې وي خو والله په دغه مواد مواد وزل دي دغه مواد ورکو دغه ورکو چې دغه مواد وات چې پیدا کړي نه کیږي.
په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق ویان سلام الجنابی وایي دوی هم روان بشري او اقتصادي بحران ته په پام تر ټولو لوی بسپنی غوښتنه کړې ده.
یونیسف هاز لانچد one of its largest
UNICEF خپل تر ټولو لوی اپیل چې د یو واحد هیواد یعنی افغانستان لپاره دی پیل کړی. UNICEF د 2023 میلادي کال لپاره د 1.1 میلیارډ ډالرو په ارزښت د بس پنې غوښتنه کوي څو په افغانستان کې د 19 میلیونو کسانو لاسنیوي وکړي چې په دوی کې 10 میلیونه یې ماشومان دي.
یونیسف وایي د غوښتل سوې بس پنې ډیره برخه به پر روغتیایي خدماتو ولګول سي چې هدف یې 900 میلیونو کسانو ته ځان رسول دي.
آزادی رادیو پر لنډو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو چپو د آزادی رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو وړاندې درته د افغانستان اړوند نورې مسلې هم لرو، خو اوس ورزو د سیمې یوې موضوع ته. په داسې حال کې چې په اوکراین کې په ټوله معنا جګړه روانه ده او د مسکو او دغه راز منسک لخوا د مخالفانو ځپل روان دي، د اوکراین، روسیې او بلاروس دریو استازو د سږ کال د نوبل د سولې جایزې ترلاسه کړې. دوی په هغو مراسمو کې چې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې جوړ شوي وو دغه جایزې ترلاسه کړې او په زړورتیا یې د پراختیا غوښتونکو ځواکونو په مخالفت کې خبرې وکړې. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د اوکراین په پلازمینه کیف کې د مدني ازادیو مرکز په روسیا کې د یادګار یا میموریال په نوم د بشري حقونو ممنوع ډلې او د ویسنا په نوم په بیلاروس کې د بشري حقونو د ډلې زنداني بنسټګر الیس بیالیاتسکی چې په اکتوبر میاشت کې د نوبل د سکل د سولې جایزې لپاره ټاکل شوی وو دا جایزه په یو لړ مراسمو کې ترلاسه کړه. د بیلاروس د ویسنا په نوم د بشري حقونو د ډلې د بنسټګر الیس بیالیاتسکی میرمنې ناتالیا پینچوک په هغه مراسمو کې چې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې جوړ شوی وو د خپل خاوند د قربانیو په اړه د هغه پر احساساتو خبرې وکړې. راپورونه وایي روسي چارواکو د هغه خاوند الیس بیالیاتسکی ته اجازه ورنکړه چې دغه مراسمو ته وینا برابر کړي. د نوبل جایزو د انتخاب کمیټې په اکتوبر میاشت کې د بیالیاتسکی او دوه نورو ډلو لخوا د جنگي جنایتونو له بشري حقوقو د سرغړونو او له قدرت څخه د ناوړه استفادې مستند کولو ته اشاره وکړه او د سولې جایزې ته د دوی ټاکلې سولې او دیموکراسي ته د مدني ټولنې د اهمیت ښکارندوی وبلل. د 2022 کال د نوبل د سولې جایزې بلې ګټونکې الکساندرا ماتویچوک چې د اوکراین د مدني ازادیو د مرکز مشره ده وویل
For decades, Russian military.
دا روسیې پوځ د څو لسیزو لپاره د نړۍ په زیاترو هیوادونو کې د جنگي جنایتونو سبب شوی او هیڅ کله مجازات شوی نه دی. حتی په سوریه کې د وحشتناکو کارونو په خاطر هم نه. دوی په دې باور دي چې هر کار کولای شي چې تر سره یې کړي.
د فبروري میاشتې په 23 پر اوکراین د روسیې له یرغل سره د اوکراین په لسګونه زره وګړي وژل شوي او په میلیونونه نور بې کوره شوي دي. ماتویچوک په اوسلو کې خبریالانو ته وویل دا روانه جګړه د نسل وژنې بڼه لري او تر هغوی چې د پوتین مخه ونیول شي دا جګړه هم نه درېږي. د 2022 کال د نوبل د سولې جایزې دریم ګټونکې یان راچنسکی چې په روسیا کې د یادګار یا میموریال په نوم د بشري حقوقو سازمان مشر دی وویل
دلته دا ډیره مهمه ده هغه کسان د عدالت منګولو ته وسپارل شي چې جنایت یې کړی. پوښتنه دا ده چې دا کار به څنګه کیږي او دا پوښتنه په واقعیت کې نړیوالې ټولنې ته هم متوجه ده. نړیواله جزایی محکمه شته او فکر کوم چې غوره ده له دې سره یې پیل کړو او وګورو چې کوم کارونه کولای شي.
د اوکراین په جګړه کې لسګونه زره روسي پوځیانو ته هم مرګ ژوبل اوخته ده ځکه هغه څه چې مسکو یې خپل چټک بریا غړي د سختې جګړې بڼه خپل کړي او اوکراینیان چې د لویدیز ملاتړ ورسره دی د خپل خاورې دفاع شدیده کړي ده.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو د دې ټولګي په سر کې راځو دي چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصره او مقالې خپرې کړې. اسمت څاروان ته بغوښ شو.
میل آنلاین د یو افغان ډاکټر په اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور خبر کړي. دا ډاکټر چې اوس په ایتالیا کې اوسې هیله لري چې یو ورځ به بیرته خپل هیواد ته ستنه شي، بتول حیدری د جنسی ناروغي او متخصص سره او مخ تر دي چې طالبان وخت ورسی شي په کابل په هنتون کې د استاد پټوګه تدریس کاوه. په راپور کې ویل شوی چې د بتول حیدری خاوند د غالي او فابریکا لرله او د شو اقتصادي شرایطو د لرلو لکبلې خپل دوه اولادونو ته د زده کړو شې امکانات برابر کړي وو. خو د دوی هوسا ژوند د 2021 د اگست په 15مه هغه مهال ګډ وشو چې طالبانو کابل ونیو. و د شکلنه حیدری له دې بیری چې د 1990 لسیزی په شان به بیا شزی له کار او تعلیم منشي د 2021 په پای کې روم ته لاړه. د راپور پر اساس آغلی حیدری د زرګونو نور افغان شزو په شان هڅه کوي چې د هغو هیوادونو په ټولنو کې فعال رول ولري چې دوی پناه وروړي ده. دا خواندې اوس ایتالیایی ژبه وایي. دا په افغانستان کې د شزو له ملاتړو سازمانونو او همدارس له خپلو ځینو ناروغانو سره د انټرنیټ له لارې په تماس کې ده. دا غواړي چې اولادونه یې په راتلونکي کې له افغانستان سره مرسته وکړي او ډاډه ده چې کورنۍ به یې یوه ورځ بیرته خپل هیواد ته وګرځي. آغلی حیدری وای کله چې زوی په ایتالیا کې په هنتون ته د شاملېدو لپاره ازموینه ورکړه او بریالی شو ډیره پر خوشاله شو، ځکه چې ایتالیا ته د دې د تګ یو اصلي دلیل دا و چې پر خپل اولادونو زده کړه وکړي. په راپور کې وړاندې ویل شوی چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته ایتالیا په پوځي الوتکو کې تر 15,000 ډیر افغانان له افغانستان څخه وایستل. تورنټو ستار رسپانه د کاناډای ورسپانې د خپلې خبريالې مرجان سادات په قلم د طالبانو له لوري د اعدام د سزا پر عملي کولو او د اسلام په اړه د طالبانو د تعبیر په باب لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو لکه چې طالبانو تیر کال واک ترلاسه کړی دی، په لومړي ځلې په عام محضر کې د قصاص حکم تطبیق کړ. د کار افغانانو ته د طالبانو تیره دوره ور په یاد کړه. تورنټو ستار رسپانې د اعدام شوي کس د جرم او د اعدام د تطبیق لپاره د زرګونو کسانو ترڅنګ د یو شمیر طالب مشانو د راغونډې دو په اړه د جزئیاتو له خبرولو وروسته لیکلي چې دا کار په نړۍ کې په پراخه پیمانه وغندل شو. رسپانه لیکي طالبانو ټولو دولتي مامورینو ته ویلي وو چې د اعدام د لیدو لپاره ورشي. د نړیوالو غندونو په ځواب کې د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد ویلي چې د اعدام سزا په امریکا، اروپا او درست نړۍ کې شته. د همداراز ویلي په عام محضر کې د اعدام پر سزا انتقاد شوی چې دوی یا پر اسلام نه پوهیږي او یا له اسلام سره ستونزه لري. تورنټو ستار رسپانه بیا وایي چې مشهور دینی عالم مولوی عبدالله قرلوق ورته ویلي چې هیڅ مسلمان د قصاص مخالف نه دی، خو د قصاص په تطبیق کې د عدالت د رعایت کېدو لپاره مناسب شرایط پکار دي. قرلوق وایي باید د جرم کره ثبوت وي، له واکمنانو او قاضیانو سره مسلمانان موافق وي او دا هغه څه دي چې طالبان نه لري.
زموږ غاکله ازادۍ رادیو نه اوري. ازادۍ رادیو په ټول افغانستان کې د سهار لوو د مخام تر و بجو خبرونه لري. اوس هم راځو دی ته چې په پیښور کې یو شمیر ځوانانو پرون د دسمبر د 10مې یاد بشري حقوقو نړیوال ورځ په مناسبت اعتراضیه غونډه کې له طالبانو غوښتل چې د نجونو پر مخ ټول خونځي پرانیزي. همکار مې سالم احمد صالح دغه پروګرام له تنظیمونکي وګمې فیروز سره مرکه کړې او په سر کې ترپوختلې چې د راټولېدو عمده هدف څه و.
ما غوښتل چې مونږ د هغه افغان پښتنو مېرمنو لپاره، خویندو لپاره، په چا چې د تعلیم دروازې بندې کړې شوې د هغې لپاره آواز اوچت کړم. که مونږ ګورو د تیر یو نیم کال کې کله نه چې د طالبانو حکومت راغلی دی، نو د دوی لپاره داسې په منظمه توګه چا آواز نه دی اوچت کړی. په دې ورځ ما غوښتل چې مونږ راغونډ شو او د هغې په حق کې د هغې باندې چې کوم بندیزونه لګېدلي دي دا مونږ خپل آواز نورې نړۍ ته ورسوو. مونږ خپل حکومتي ادارو باندې هم دا غږ وکړو چې دوی د خپل سفارتي تعلقات استعمال کړي او په کار ده چې د جینکو تعلیم دا دروازې چې په هغې بندې شوې دي چې د دې لپاره دوی خپلې هڅې وکړي. او مونږ هغې سره یو خپله یو ملاتړ هم هغوی ته وښایي چې مونږ ستاسو سره یو. او پښتنې مېرمنې چې دي هغه کله هم د نورې نړۍ نه ځان شاته نه پاتې کېدل غواړي، هغه تعلیم غواړي، هغه مخکې راتلل غواړي.
له غشتونو او فشارونو سره سره طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم او زیاتو شوزو ته د کار کولو اجازه نه ده ورکړې. څه فکر کوئ چې طالبان ولی غواړي دا کار وکړي یا دې کار ته ادامه ورکړي؟
طالبانو چې د شپږم ټولګي نه پورته د جنکو په تعلیم باندې کوم بندیز لګولی دی، د دې جواز نه جوړیږي، نه خدا په څه مذهب کې شته، نه نور اسلامي ملکونه چرته چې اسلامي نظام دی په هغې کې چرته د جنکو په تعلیم باندې دا بندیز ولګیدلی شو. خو له بده مرغه صرف په افغانستان کې دا بندیزونه لګول کیږي، په دې کې مختلف عوامل کیدای شي. یو خو د دوی خپله کومه ایجنډا چې ده، د کومې ایجنډې په داسې قسمه عوامل چې دي، دوی د خپل پاور د پاره استعمالی چې په نوره نړۍ باندې دا یو پریشر راولي چې هغه هم دباو کړي، او د دې په ذریعه باندې دوی خپل نور ډیمانډس چې دي هغه منل غواړي. بلکې موږ وګورو نو کلچرل اسپیکټس هم دي، کېدای شي چې سوچ دلته یو داسې جوړ دی چې ښځې چې دي هغه ډېرې شاته پاتې کړې شوې دي، هغې کې څه داسې قسمه زموږ د سیمو رسمونه رواجونه دي. نو کله هم چې داسې قسمه حکومت راځي، د ټولو نه اول بندیزونه هغې په ښځو باندې لګي، ځکه چې ښځه د مخکې نه دلته کمزورې ده، د هغې سپریس کول د باول چې دي دا ډېر آسان دي. بیا دوی دغه ټول استعمالی د خپل پولیټیکل گینز د پاره چې د دې په ذریعه باندې په نوره نړۍ باندې پریشر راولي.
پر طالبانو د فشار راوستلو لپاره کومه لاره ډېره اغیزناکه او ګټوره تاسو ته ښکاري؟
په طالبانو فشار راوستلو ټولنه غوره لاره دا ده چې ملګری ملتونه په دې باندې په کار د شرامخ کې شي او کار وکړي. هغې خاموشه دي، دا د ټولو نه غټه زموږ بدبختي ده چې نړۍ په دې باندې خاموشه ده. په کار ده چې هغه راشي. اوس افغانستان کې حکومت د طالبانو دی، په کار ده چې دوی ورسره خبره وکړي. هغه که حکومت مني او که نه مني، خو یو نیم کال وشو په دې کې خلک متاثره کیږي، په دې کې د جینکو تعلیم متاثره شوی دی. نو په کار ده چې هغې رامخ کې شي او په دې باندې څه دوی سره خبره وکړی شي. بل دوی که موږ وګورو چې په ایران کې چې ښځو کوم پروټیسټ وکړه، کوم مظاهرې هغوی وکړې، هغه په ډېر غټ لیول باندې هغوی خپل کوم بندیزونه چې پیو هغه دې اوچت کړی شو. خو زموږ ښځې چې دي یا د هغې سره د نورې نړۍ هغه شانته مرسته نشته. په کار ده چې یو خو هغوی خپله هم راپاسي، خو په غټ تعداد کې راپاسي او د دې مخامخ مظاهرې وکړي. بیا داسې ملکونه لکه ګاونډي ملکونه چې دي، د دوی سفارتخانی چې دي، دوی خپل سفارتي تعلقات استعمال کړي، نو په هغې باندې پریشر راتلی شي. د خلکو پاور چې کم دی، لکه نن مونږ څنګه راووتلو، مونږ دا کولای شو چې مونږ په خپلو حکومتي ادارو باندې غږ پورته کړو، مونږ هغې ته هغه جینکو ته یو حوصله ورکړو او هغې ته مو وایو چې تاسو هم راپاسئ. که دغه شان ته په نوره نړۍ کې د نورو ملکونو خلک هم داسې آواز پورته کړي، نو کېدای شي چې پریشرایز شي او دا بندیزونه اوچت شي.
په پېښور کې فعال وګمه فیروز، و اوس هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم. راوی منان زبر د زابل ولایت شمزو د ولسوالۍ د چرګې کلی و شدل کوي. تاسو د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. ورور بار د سلام څخه مخکې مرتاج ته یو خبره کړې او پیغام پرې شو چې بعض موږ شمزو تنبه نسته د تلیفون. نو بیا دې میسج کړی و کوم شرکت کې په لنډ وخت کې به جوړ شي، تر اوسه پورې هیڅ پاتې نسته. موږ غواړو چې هغه سلام تمبر ته ورغوي او یا بل یو کوم شرکت سره خبره وکړي. دا اتنه ته جوړه کړي د مرکز د ولسوالۍ کې همیشه خلک دې په تکلیف دي، نه تلې پانه دغه سره هیڅ سہولت نه لرو. تاسو دغه پیغام اتنه خپور کړي، تاسو یو جهان مننه.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې چې روغ او جوړ وي. د نصیب الله د هلمند څخه پیغام پریږدم. دغه د هلمند د مفاکلات درش پوری د صحت د خامد د حکومت څخه د هیل د اور د چې د پاره باندې څه نظر وا چې ډیر خامد لارې شي سره خراب دي. اوس خو به حکومت هم پرې ولاستوي د دغه غم ولې نه خوړ کیږي. لارې خراب دي، مریض موټر ته راچی تر ولایت پورې چې رسوي هغه په موټر کې سوار کی.
نوزاد هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ سرې کلا ته مهاجن رسولی دي. موږ په سرې کلا کې ډېر د اوبو د دغه د خوا څخه ډېره منطقه وچه ده. نو خپله خونه کښ لرم، ځمکه لرم. موږ غواړو چې موږ ته د موسسې د خوا ته یو کومک را ورسېږي. موږ ډېر خوشحاله یو. جهان مننه ټول اورېدونکو ته السلام علیکم.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 0040 22 11 څلورويشت دوه سوه یو، شمیره بیا تکراروم، صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یولس څلورويشت دوه سوه یو.